داغ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
افغان چارواکي وایي چې د بدخشان د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي، خو بل پلو د اروزګان د ولایت چارواکي وایي چې د ګذاب د ولسوالۍ سکوت د مالسته. په دوبۍ او ناروې کې طالبانو د افغانستان د مدني ټولنو د اساسو سره کتلي دي. په ترکیه کې نن د پارلماني انتخابات ترسره شول، او د جرمني د الپس په غرونو غرنۍ سیمه کې سلګونو مظاهرچیان د هغه هوټل مخې ته راغونډ شوي دي چې د وو سترو سندي هیوادونو مشران پکښې غونډه کوي. ترنو ورتونکو السلام علیکم، دا د آشنا ژغ آشنا رادیو ده، او تاسو د دې سات خبرونه د دې ورسته چې کومه خبرونه دغه ثبت شوې ده، او تاسو زحمت پکوئ چې ټلیفون راته وکړئ. زما سره په سټوډیو کې نظرانه یوسفزی او زخر خان به خبرونه درته واورو. طالبانو د اروزګان په غذاب کې یو شمېر امنیتي پوستې نیولې دي. د اروزګان ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو د غذاب پولیسوالۍ کې 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د غذاب ولسوال حاجی عبدالله خان امریکا ژغته ویل چې وسلوالو د څو ورځو جګړو په ترڅ کې د غذاب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ کړی او جګړه اوس د ولسوالۍ 2 کیلومتره ته رسیدلې ده. عبدالله خان وویل چې جګړه له تېرې شپې راهیسې سخته سوې ده، او امنیتي ځواکونه محاصره سوي دي. خو د اروزګان د امنیت امیر سمنوال رحیم خان امریکا ژغته ویل دي چې د غذاب ولسوالۍ کې پولیسو له خپلو پوستو په تکتیکي توګه پر شاتګ کړی دي. حاجی عبدالله خان وویل چې کچیر په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره مرسته ونیسي، نو د دې اندېښنه شته چې د غذاب ولسوالۍ سکوت وکړي. هغه وویل چې په جګړه کې چې د تیرو دوو اونیو راپه دې خوا روانه ده، 12 مخالف وسلوال او 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د اروزګان د امنیت امیر رحیم الله خان ویلي دي چې د تیرو درو ورځو راهیسې د ترینکوټ غذاب لاره د ماینونو له امله د ټرافیکو پر مخ تړل شوي ده.
د روزګان د غذاب په ولسوالۍ کې د جګړو رپورټونه داسې وخت را رسیږي چې چارواکو ویلي دي د بدخشان د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات یې پیل کړي دي. د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې وسلوالو د شنبې په سهار برید وکړ او دغه ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د امریکا غږ ته وویل چې په بدخشان کې لوړ پوړي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د څو ساعتونو دپاره جګړه وکړه، او بیا یې د ولسي خلکو له تلفاتو د مخنیوي په خاطر تاکتیکي شاتګ وکړو.
هلته زموږ قوتونه لاړ دي ولسوالۍ ته، مخالفینو ته ډېر زیان رسېدلی دی. ممکن په ډېر نږدې کې هغه مشکل حل شي، او انشاءالله په ډېر نږدې وختو کې به سیمه مخالفینو څخه پاکه شي.
افغان مطبوعاتو د شنبې په ورځ د والي د ویان لال محمد احمد زیل خولې رپورټ ورکو چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل شوي دي.
طالبانو دا تایید کړه چې په دوبۍ کې د افغانستان د یو شمېر سیاستمدارانو او د مدني ټولنې له استازو سره غونډه کړې ده. غونډه پرون د شنبې په ورځ پیل شوې وه، او نن یې هم دوام درلود. بل پلو ته په ناروې کې هم د طالبانو د استازو او د افغانستان د مدني ټولنو د استازو ترمنځ چې ښځې هم پکښې شامل دي خبرې اترې شوې دي. طالبانو په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دي ویلي دي چې دا غونډه د افغانانو ترمنځ د باور د فضا د پیدا کېدو په نیت کېږي.
د افغان حکومت په میانمار یا برما کې د مسلمانانو په ضد تشدد غندلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی افغانستان د بې دفاع او مظلومو انسانانو بې رحمانه ربړول او وجل غیر انساني عمل ګڼي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو، د نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو نه غوښتي دي چې دغه بشري ضد جنایتونو د ختمولو لپاره اقدامات وکړي او د زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي.
په ترکیه کې نن نن پارلماني انتخابات ترسره شول. اسوسییټډ پریس راپورټ ورکړی چې د دولتي تلویزیون راپورټ په اساس تر اوسه 88% رایې ثبت شوي، او د جمهور رئیس طیب اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند یا ای پی کی تر اوسه پرمختی او 25% رایې وړي دي. خو داسې توقع ده چې دغه ګوند به 200 اویا څوکۍ ترلاسه کړي چې په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي. دغه انتخاباتو کې د واکمن ګوند د پارلمان غړو دا توقع درلوده چې د هیواد په اساسي قانون کې تغیر راولي او د جمهور رئیس طیب اردوغان اختیارات نور هم زیات کړي. جمهور رئیس اردوغان خپله په دې ټاکنو کې برخه نه اخلي، خو دا انتخابات یو ډول ټولپوښتنه یا ریفرنډم و چې دا به جوته کوله چې آیا دوی دته به نور صلاحیتونه هم ورکړل شي او که نه. د دغه انتخاباتو نتایجو د ترکیه ډیموکراسي په بدله کړې وای، او که د رجب طیب اردوغان ګوند ډیر زیات اکثریت په پارلمان کې ترلاسه کړی وای، داسې توقع وه چې د جمهور رئیس اردوغان انصاف او پرمختګ ګوند یا ای پی کې به د اپوزیشن نور ګوندونو څخه زیات سي رایه واخلي، خو دغه ګوند باید د پارلمان په 1550 څوکیو کې مطلق اکثریت وګټي چې په اساسي قانون کې بدلون راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د امریکا د اسرائیل صدر اعظم د شنبې په ورځ د غزې د ترانګې څخه د راکټونو د بریدونو په اړه نړیواله ټولنه په چوپتیا سخت غندلې ده، او د دې خبرداري ورکړه چې د غبریدونو په راتلونکي کې سخت عواقب ولري. بنیامین نتنیاهو هغه په تیرو دوونیو کې د غزې څخه د راکټونو د بریدونو د غندلو په اړه د نړۍ لخوا یو ټکی هم نه دی اورېدلې. د هغه راکټونو څوک نه دي زخمي کړي او نه دي تاوان اړولې، خو د اسرائیل جنوبي برخې امن چې د تیر کال د دوبي راهیسې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جنګ وروسته امنیت ګډوډ شوی دی. د اسرایلو پوځ د دې بریدونو په ځواب کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې په ترانګې کې د یک شنبې په سهار بریدونه کړي.
د جرمني د بویریا د الپس د غرنی سیمې شاوخوا 200 مزارچان چې د هغه هوټل مخې ته ټول سوي دي چې د وو سترو سنتي هیوادونو یا جی و مشران پکې غونډه کوي. بل پلو بیا سل پولیس افسران چې سپی هم ورسره دي د همدې هوټل په شاوخوا کې غزمی کوي او مزارچان نه پرېږدي چې هوټل ته نږدې شي. مزارچان نن د یک شنبې پر ورځ بیلابیل شعارونه ورکول، ځینې وویل چې د جی سیون یا جی و پر ځای دي د سولې او ازادۍ لپاره کار وسی. ځینې نور بیا وویل چې سیاست باید د مارکیټونو لپاره نه بلکې د خلکو لپاره جوړ سي.
یو عراقي جنرال ویلی دی د دوی ځواکونو چې د شیعه ملیشو ملاتړ هم ورسره و د اسلامي دولت د ډلې نه د تیلو د تصفیه شمالي ښار بیخي مهمې برخې نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د چټک ځواک کمانډان برید جنرال ناصر فردوسی دولتي ټلویزیون ته وویل چې د عراق بیرغ د بیجی ښار په حکومتي ودانۍ ځوړند کړی او ځواکونو پرمختګ پیل کړی، خو تفصیلات یې ورنکړل. تر اوسه د بیجی په ښار کې د تیلو د پاکولو تصفیه خانې په اړه څه نه دي ویلي.
متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د وو مخکښو سندي هیوادونو مشران به په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون په موخه جرمني ته تللي دي. د ولسمشر اوباما په دې وروستیو کې د امریکا او جرمني اړیکو د ستونزو برسر د دواړو هیوادونو ترمنځ لسیزو دوستۍ ولمنځله. ښاغلی اوباما په خپله وینا کې وویل چې دا هیواد په اثبات رسوي چې ستونزې ختمېدای سي او پراخ پرمختګ شونی دی. د نړۍ د اوو سترو سنتي هیوادونو مشران نن د یک شنبې په ورځ د جرمني د غرنۍ سیمې بویریا په الپس کې په داسې حال کې سره ولیدل چې په اوکراین کې جاري جنګ او د یونان د پورنو بوران لا هم ادامه لري، او د دې کلنۍ غونډې عمده موضوع ګرځېدلې. ښاغلی اوباما وویل هغه د میرمن مرکل سره په اوکراین باندې د روسیې د تجاوز پر وړاندې د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو او جرمني د ګډې راتلونکي پاکله خبرو ته لیواله دي. هغه وویل
په راتلونکو دوه ورځو کې به موږ د خپلې ګډې راتلونکي نه نیولې بیا د نړیوال اقتصاد په هکله چې کار او فرصتونه برابروي، د یو قوي او کامیاب اروپایي اتحادیې د دوام، د اطلس اقیانوس نه دیخوا د نوې بهرنۍ سوداګرۍ د شراکت، په اوکراین کې د روسیې د تجاوز په وړاندې د مقابلې، د شدید سخت دریځې د ګواښ په وړاندې د مبارزې او د اقلیم تر بدلونه پورې مسایلو باندې به خبرې وکړو.
لاغه وخت راځي چې روسیه د اوکراین د کریمیا سیمه لزان سره یو ځای کړي. دا دوهم کال دی چې د غمشان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه پرته په دې غونډه کې برخه اخلي چې اوس د جی و یا چې په جی و لمخې جیاته هیوادونو باندې مشهوره اوس په جی و اوښتي. حکومتي چارواکو ویل دي چې د اردن حکومت د عراق د پخوانی بارنیو چارو وزیر طارق عزیز د کورنۍ هغه غوښتنې منلي چې هغه د پوردن کې شخ کړي. دا هغه د جنازې مراسمو تفصيلات لاندې دي معلوم. دا
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو لته